دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تقریبا شپږ میاشتې پوره کیږي او د ژمي د راتګ څخه وړاندې په افغانستان کې تر ټولو د ناوړه لوږې او قحطۍ خبرداری ورکړل شوی وو خو ملګرو ملتونه وایي چې د نړیوالې بشري مرستو له کبله د دې کار مخه نیول شوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا ناینز د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په هکله معلومات ورکولو وویل چې دا اقدامات لنډمهاله دي او زیاته کړي چې دا بشري مرستې افغانانو ته په خپل ځان د بسیا کېدو هیله مندي نه ورکوي د ملګرو ملتونو د چارواکي په خپلو خبرو کې همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره د دې وخت رسیدلی چې اړوند هیوادونه د افغانستان د نوو چارواکو سره تعامل وکړي طالبان څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په افغانستان کې واک نیولی او د نړۍ هیڅ یو هیواد یا ادارې تر اوسه دا ډله په رسمیت نه ده پیژندلی سره له دې چې یو شمېر هیوادونه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې د افغانستان سره بشري مرستې کوي خو دا مرستې مخامخ طالب چارواکو ته نه دي ورکړي یو افغان خبریاله او د شوز د حکومت فعاله زهرا جویا د ټایمز مجلې د کال د شوز په کتار کې راغلي او پیژندل شوې ده د میرمن جویا تصویر دغه مجلې په لومړی مخ کې خپور شوی او لیکل شوی دی چې هغه او یو لس نور شزي د لا برابر نړۍ لپاره کار کوي دغه امتیاز هغه شوز ته ورکول کیږي چې د شوزو د وکون لپاره ځانګړي مبارزه او فعالیت کړی وي د زارا جویا سره د هالیوډ وتري ستوري او د شوزو د وکون فعالی انجلینا جولی مرکه هم کړی جولیا د طالبان دراتګ ورسته د افغانستان څخه وتلی او اوس د خپل کورنۍ له ځینو غړو سره په لندن کې اوسیږي په پاکستان کې د پښتونخوا ملي او ملي ګوند ویلي چې د دې میاشتې د مارچ په 11مه 12مه او 13مه نیټه به په بنو کې د پښتون قوم جرګه کوي چې پښتونو ته په ورپیښو مسلو باس او د حل لارې ولټول شي د پښتونخوا ملي او ملي ګوند مشر محمود خان عزیزی د امریکا ژغ ډیو رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د جرګې مقصد پښتون قوم په یو ځای راټولول او د پښتونو په مسلو غور کول او د حل لارې موندل دي نموړی ول چې په جرګه کې به د چا پر ضد خبرې نه کیږي خو غوښتنه به کیږي چې په پاکستان کې نور قومونه چې کوم حقوق لري هغه حق دی پښتونو ته هم ورکړل شي هغه ول یو جرګه د پاکستان او افغانستان د پښتونو لپاره پکار ده او بل جرګه د ټولو افغانانو په یورپ کې پکار ده نموړی د پښتونو په پوهانو خبريالانو علماو او د ژوند د هر مکتبه فکر خلکو باندې ژغ وکړ چې د دوی په جرګه کې برخه واخلي د اوکرين مرکچانو د روسي چارواکو سره د پنځمبه پورس په خپل خبرو کې د اوربند او د بشري مرستو کاریډور د جوړدو غوښتنه وکړه چې بند ملکيان په خوندي توګه د هیواد څخه ووزي د اوکرين چارواکو د غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د روسي ځواکونو د اوکرين شهرونو ماسره کړي او بمباري یې جاري ساتلي دا په داسې حال کې ده چې سلګونه روسي پوځیان او اوکريني ملکيان لا غوړسته وشل شوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فروری په 28مه په اوکرين برید وکړ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو همکار ولادیمیر میلینسکی پرون وویل چې په دې مذاکراتو کې به په اوربند سربیره په اوکرين کې د یو بشري دالیس په موضوع هم خبري وسی په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره د خپل لوري په دې جګړې کې د اوښتو طرفاتو شمیر اعلان وکړ او ویل چې دغه جګړې په ترڅ کې 1400 سرتیري وژل شوی دي او دغه راز د 1500 څخه زیات سرتیري ټپین شوی خو د روسیې پوسټ د اوښتو طرفاتو د شمیر تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي او د اوکرين چارواکو بیا ویل دي چې د روسیې ځواکونو د طرفاتو شمیر 6000 تنو ته رسیدلی د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت د روسیې د يرغل په مقابل کې د اوکرين د خوندیتوب لپاره د 10 میلیارډ ډالرو اضافي بودیجه غوښتنه کړي د سپین ماڼۍ د بودیجه او ادارې د څنګ سرپرستی مشر شلندا ینګ پروند په پنځمه پورس دغه اضافي مرستې غوښتنه کړي په بودیجه کې د اضافه والی د امریکا د حکومت د هغو لګښتونو برخه ده چې کانګرس یې باید د همدې رواني مارچ د میاشتې تر 11مه نهایي کړي مهربان ینګ د نوې غوښتنې په اړه لیکلي چې د پیسو ته په عاجله توګه اړتیا ده متحد ایالاتونو د 2020م کال را په دی خو د اوکرين سره 1.4 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده او دا اضافي مرستې په اوکرين کې د روسیې د يرغل له کبله پیدا شوی کړکېچ څرګندونه کوي په اوکرين د روسیې د يرغل له کبله د 1 میلیون څخه ډېر اوکرينیان مجبور سوی چې خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت تېره اونۍ کانګرس ته ویلي وو چې 3.5 میلیارد اضافي پیسې د دفاع وزارت پینټاګان او 2.9 میلیارد ډالر د بشري مرستو لپاره غواړي. ملګري ملتونه وایي چې په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راسي د دې هیواد شاوخوا 1 میلیون اوسېدونکي له هیواده څخه تښتېدلي او یا بې ځایه سوي دي. د اسوسیټډ پرس وایي چې ملګرو ملتونو ورته تېره ورځ د مارچ په 2 د ارقام ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې دا بې ځای سوي کډوال د اوکراین د ټول نفوس څخه 2 برخه کیږي او د دغه هیواد په تاریخ کې اول ځل دی چې دومره خلک یې د جګړې د ویرې خوندي سیمو او هیوادونو ته تښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په خپلو تازه څرګندونو کې د لویدیځ سیاستوال تورن کړی دی چې د اټومي جګړې د ثبتولو او برابرولو هڅې کوي. شغل لاروف پرون د پنځمه پرز په یو آنلاین غونډه کې ګواښ وکړ چې درېمه نړیواله جګړه به اټومي جګړه وي. هغه د روسیې او نورو هیوادونو له خبرانو سره په اوکراین د خپل هیواد د برید پاړه ژغېدی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باشلټ په اوکراین د روسیې برید په کلکه وغنده او ویل چې اټومي ګواښ دا وشو ده چې ټول بشریت په خطر کې دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو ریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس نږدې 4.5 زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا وزارت وایي چې د دغه شمیر څه باندې 9.5 زره د فبروري په میاشت کې ثبت شوي وې. ډاکټران د پیښو د زیاتېدو علت په دغه هیواد کې د کورونا اومیکرون د بڼې د وایروس خپرېدل شي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو ډول د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې یوازې د 3 فبروري په میاشت کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس څه باندې 9.5 زره مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر وایي چې په 3 میاشت کې ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو په 3 کې د یوې برخې پایلې مثبتې وي. ډاکټر حجیر ویل په وروستۍ میاشت کې د فبروري د پیل څخه د دغې میاشتې تر پایه د 2.5 زره یو سلو شپږ 50 کسانو ټیسټونه شوي وو چې د ډلې د 9 زره شپږ 350 تنو معاینې مثبتې وي او هم په دغه میاشت کې 8 زره 302 تنه د کورونا له ناروغۍ بېرته ښه شوي او 6 تنه د کورونا ناروغۍ له امله مړه شوي دي. ډاکټر حجیری ویل چې افغانستان کې د نوي میلادي کال د لومړۍ میاشتې جنوري له نیمې وروسته په پرلهپسې ډول د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د جنوري په لومړیو 15 ورځو کې ټولې 650 مثبتې پیښې ثبت شوي، خو د دغې میاشتې له 15 وروسته د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو شوي دي چې د جنوري په 2 نیمه کې په افغانستان کې ټولې 4.9 زره مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نوي 2020 میلادي کال له پیل څخه راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو سره پر دغې ناروغۍ د مړو شمېر هم زیات شوی دی. ډاکټر حجیر د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو د علت په اړه څه ونه ویل، خو د افغان جاپان په روغتون کې ډاکټران وایي چې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو یو علت په افغانستان کې په چټک ډول د دغې وبا د اومیکرون د بڼې خپرېدل دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق احمد اکبري وایي چې په روغتون کې د کورونا د اومیکرون د بڼې د تشخیص لابراتواري امکانات نشته، خو روغتون ته د ورغلو ناروغانو کلینیکي معاینې داخلي چې اکثره ناروغان د کورونا د اومیکرون د بڼې په ناروغۍ اخته وو.
دلیل یې چې عمر چې ورځ بر ورځ زیات میشه،
ډاکټر اکبري ویل دا چې ولې د پیښو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي، دلیل یې دا دی چې په ټول هیواد کې د اومیکرون پیښې مخ په زیاتېدو دي. د اومیکرون یو ځانګړتیا دا ده چې د خپرېدو قدرت یې ډېر زیات دی، خو د ناروغۍ شدت یې د کورونا د نورو بڼو لکه دلتا پرتله ډېر زیات نه دی. د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر حجیر وایي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې څخه د اومیکرون د بڼې د تشخیص لپاره 50 زره کیتونه او نور لابراتوري وسایلو غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغې نړیوالې ادارې ورته د مواد دي برابر کړي. ډاکټر حجیر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوی وه چې د روغتیا نړیواله اداره به دا لابراتوري مواد یو میاشت وړاندې دغه وزارت ته سپارلی وي، خو تر اوسه یې د اومیکرون د بڼې د تشخیص وسایل د عامې روغتیا وزارت ته نه دي سپارلي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخ هیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما مشر دیبرالاینز امنیت شورا ته وویل چې اوس د افغانستان اقتصاد ته پام اړول پکار دی، ځکه چې اوس هغوی داسې پړاو ته نږدې کېږي چې ډېر کارونه به وتړل سي، ډېر خلک به وزګار او بیا وصل سي. نور تفصیل پر پټ کې واوري.
د اوکران حکومت وایي چې د روسیې په هوایي بمباریو کې سلګونه عام خلک وژل سوي دي او د 1400 څخه ډېر ټپي سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره اټکل کوي چې دا ارقام دقیق نه دي، او چارواکي هم وایي چې دا غوښتل سارونکي په بشپړه توګه په دې نه توانېدلي چې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو دقیق شمیر معلوم کړي. د اوکران په لویدیز شهر لفیف کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یو ویاند جیمز الډر وایي چې په شهر کې هر څه ګډوډ سوي او زرګونه کسان کوشش کوي چې د شهر څخه ووزي او کوم خوندي ځای ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د چارواکي وایي چې د ګډوډۍ له کبله هغوی نسی کولی چې په دقیق توګه ووایي چې د روسیې په هوایي بمباریو کې څومره کسان وژل سوي او یا ټپي سوي دي. هغه وایي
We know that thousands and thousands are at risk and we know that more children
مش پدې خبرې چې زرګونه ماشومان په خطر سره مخ دي. کچې زدا جګړه ونه دريږي لابد امر غډیر ماشومان به وژن او یا ژوبل سي. په اوکران کې وارد مخه لسګونه زره ماشومان په یتیم خانو کې پاتې دي او ډېرې په غټو شارونو کې دي. په همدې شارونو روسیا هوایي بمباری کوي او د ماشومانو پاک له مش ډېر ویره لري. شغری الډر وایي چې یونیسف د دواړو خواو سره د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کار کوي. هغه وایي اداره پلان لري چې په ټولو اوکران کې د لسګونو زرو کسانو لپاره د مرستو بندوبست وکړي چې د خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې په پولند کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی بیا استازي پلوما کوچی وای چې دا اداره د هغه ډیر شمیر کډوالو سره د مرستو لپاره چمتووالی نیسي چې شاید د اوکران څخه گاونډي هیوادونو ته کړي سي.
وی ار سین ا نیډ ټو پروواید اسیستنس اند واکسینیشنز فور کووډ 19
مېمن کوچی وای یو شمیر کسان چې په هوایي بمباریو کې ټپي سوي علاج به وسی او په کډوالو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر هم په نظر کې نیول سوي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې تر اوسه د اوکران څخه 2200 کسان کډه سوي او نور هیوادونو ته تللي دي. د ادارې ویل دي چې یوازې د تیرې سه شنبه په ورځ 114000 کسان د اوکران څخه ووتل.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا هوایی حریم د روسیې د هوایی شرکتونو لپاره د چهارشنبه د ورځې راهیسې په بشپړ ډول تړل سوی او امریکا ته د روسیې څخه پلان سوی پروازونه هم ځنډول سوی دي. همداشان امریکا پر روسیې سرتیرو ژغ کړی چې د دې نامشروع جګړې څخه لاس واخلي او د خپلو رهبرانو په جنایت کې برخه وانخلي. نور تفصیل پر پټ کې باوري.
د روسیې د بهرنوی چارو وزیر سرګی لاوروف نن په یو انلاین غونډه کې غواخ وکړ چې دریمه نړیواله جګړه به اتومي جګړه وي.
سوبجکټیوني زګلات
وړم یو ټکی ته اشاره وکړم چې د اتومي جګړې مفکوره تل د لویدیز سیاستوالو په ککرې کې وي، نه د روسیې. بنا انډار د کوم چې هیڅ ډول پاروونی ته اجازه ورنکړو چې زمونږه توازن خراب کړي.
په داسې حال کې چې روسیې ځواکونه د اوکراین پر خارکی بریدونه زیات کړي او یو شمېر نور خارونه یې محاصره کړي، د اوکراین یو پلاوی د یو اوربن پر سر له روسی پلاوی سره د دوهم دور خبرو تر سره کولو لپاره پرون لکیب څخه د بیلاروس برست خار ته وخزي.
خبرې په هماغه ځای کې چې پلان شوی وي تر سره شي. خبرې به د بیلاروس په برست سیمه کې وشي. مونږ د اوکراینی لوري سره په اړیکه کې یو. روسي اړخ لا اوله سره منتظر ده. لدی عمله چې د اوکراین اړخ ته لوجستیکی ستونزې دي، دوی لومړی په پولند کې سره یوځای کیږي او بیا دلته راځي. لپیل څخه د خبرو لپاره د ماسپخیم 3 بجې ټاکل شوې دي.
د روسي د پا وزارت پروند لومړی ځل لپاره پر اوکراین د هغه هیواد د بریډ لپیل راهیست د خپل 499 سرتیرو د وژل کېدو او 1509 نورو ټپي کېدل تایید کړل. اوکراین ادعا کوي چې پر هغه هیواد د روسیې په بریډ کې چې شپږ ورځې وړاندې پیل شوی وزره روسی سرتیری وژلی او په سلګونه نور یې نیولی، خو هغه شمیرې چې د مسکو او کیپ لخوا وړاندې شوي تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی نن ویلي چې اوکراین ته 14,000 بندنی رضاکر د اوکراینی ځواکونو د ملاتړ لپاره ورسي.
اوکراین هغو بندنیو رضاکارو ته چې زموږ هیواد ته راځي هرکلی ویل پیل کړي دي. دغه 14,000 لومړنی زموږ او د هر چا د ازادۍ او ژوند دفاع کولو لپاره راځي. زه متیقن یم چې دوی به بریالي وي.
د امریکا د بهرنوی چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوی د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د بې دلیل او نه توجیه وړ برید په اړه سلامه شروع په هدف نن اروپا ته ولاړ شي. امریکا په روسیې د خبري شبکو د پنخه کولو تور لګولې. روسیې په دغه هیواد کې د امریکا غږ د خبرونو د بندولو ګواښ کړی. تازه تازه د فرانسې 1500 عسکر د ناټو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره رومانیې ته رسیدلي. د دې سره سره چې روښانه نه ده چې اوکراین ته تلونکو باندنیو جنګیالیو کې افغانان شته او کنه، خو په کوسوو کې د امریکا پخوانی سفیر فیلیپ کازنټ له دې وړاندې په خپلې یوې مقالې کې د امریکا په پوځ کې امریکا ته د نویو راغلیو افغانانو د یوې پوځي قطعې د جوړولو وړاندیز کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
قدر من اوریدونکو، د یوکرين او روسي ترمنز د روان جنگ له امله د منځني ختیز د تیلو او غازو مارکیټونه له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ شوی دي، چې په نتیجه کې د تیلو او غاز په تولیدونکو هیوادونو کې او د تیلو او غاز په واردونکو هیوادونو دواړو کې بیا لوړ شوی او اکمالاتی اخلال سوی دی. دا پنچن بپورز دا یو بیلر خامو تیلو نرخ یو سلو یو امریکایی دالار رو تا پور تا وخد. خو په سمه توګه معلومه نده چې اوسنی حالت به ژر ختم سی او کنه دایمی بنه به غوره کړي. لقهیره چه خبه دا امریکا جاغ دا خبریال ادوارد یرانین در علیجه لی رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستو باوروی.
په منځنی ختیځ کې د تیلو او طبي غاز تولیدونکو هیوادونه یو ناڅاپه د انرژي د بیې د لوړېدو سره مخامخ شوي دي. دا وخت په مارکیټ کې د یو بیلر خام تیلو بیې یو سلو یو امریکایي ډالر ته لوړه شوې او شاید چې پر روسیې باندې د لوېدیځو هیوادونو لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو په وجه د انرژۍ د اکمالاتو د اخلالېدو په صورت کې به د اوږدې مودې پورې دا صورتحال دوام ومومي او په اغلب ګمان نرخ به لا زیات لوړ شي. په واشنگټن کې د خلیج د چارو د کارپوه تیودور کراسیک په باور د یوکرین په خلاف د روسیې د نظامی عملیاتو د وروستۍ نتیجې په اړه ډول ډول پیشبینی او اټکلونه کیږي او که دغه شخړه دوام عمومي په مارکیټونو کې به د انرژۍ د بیې د لوړېدو سبب شي. کراسیک دا استدلال کوي د انرژۍ په صنعت کې یو لړ غټ بدلونونه ملاحظه کیږي. تیودور کراسیک امریکا غږ ته وویل
energy situation and the pricing is contingent.
د انرژي وضعیت او د بای ټاکلي دواړه په دې پورې اړه لري چې دا شخړه څومره موده نور دوام کوي او تر کومه حد پورې به ژر پای ته ورسیږي. موږ هم دا اوس ګورو چې د اوکراین پر خلاف د پوځي اقدامات په ځواب کې پر روسیې باندې پراخه بندیزونه لګولي چې دغه بندیزونه به د روسیې د انرژي پر سکتور او دغه سکتور پر صنعتي کاروبار ژور اغیزه وکړي او تر دې دمه په دې اړه موږ روښانه تصویر نه وینو.
د ټویټر کراسیک په باور ممکن چې د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ دغه هیواد د 1940 لمریز کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو په اړه یوې توافقنامې ته د رسیدو په صورت کې د انرژۍ د اکمالاتو او بیې وضعیت بالاخره یو څه ښه شي. په واشنگټن کې د منځنی ختیځ د چارو د کارپو پال سولیوان په باور د انرژۍ د بیې او مارکیټ د ثبات په اړه ډول ډول اټکلونه کیږي. دا یو حقیقت دی چې د یوکرین او روسیې ترمنځ د شخړې په وجه په نړیواله کچه د انرژۍ مارکیټ له یو غټ خطر سره مخامخ شوی دی. پال سولیوان په نظر ممکن چې پر روسیې باندې د لویدیځو قدرتونو لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه د نړۍ اقتصاد ته یو غټه ضربه وارد کړي او شاید چې د تقاضا د کمیدو له امله د انرژۍ نرخ بیرته ټیټ شي. په عین وخت کې د تیلو او غاز یو شمېر غټ شرکتونه لګیا دي له روسیې نه وځي او د هغه هیواد د انرژۍ له سکتر نه خپله پانګه او سرمایه راوباسي. پال سولیوان زیاتوي چې په داخل د روسیا کې په راتلونکي وخت کې د تیلو پر پایپ لاینونو باندې امکانات موجود دي او کېدای شي چې د حملو په صورت کې د انرژي اکمالات اخلال شي. د مصر د سیاسي چارو څېړونکي او سوشولوجست سید صادق امریکا غږ ته وویل که ترکیه د روسیې د جنگي کښتیو پر مخ د باسفورس ابنا وتړي، ممکن چې د تجارتي کښتیو په تګ راتګ باندې به هم ناوړه اغیزه وکړي. سید صادق امریکا غږ ته وویل چې د مصر او الجزایر په شمول د شمالي افریقا له یو شمېر هغو هیوادونو نه چې ګاز او تیل تولیدوي غوښتل شوي دي چې د ګاز تولید زیات کړي او اروپا ته یې صادر کړي، تر څو له روسیې نه اروپا ته د ګاز د صادرېدو د قطع کېدو په صورت کې رامنځته شوې خالیګا ډکه کړي. اروپا دا وخت له روسیې نه 40% انرژي صادروي.
North African states that produce gas, Algeria, Egypt. Egypt has limited stock, but they had been increasing by 365%.
د انرژي وضعیت او د بای ټاکلي دواړه په دې پورې اړه لري چې دا شخړه څومره موده نور دوام کوي او تر کومه هده پورې به ژر پای ته ورسیږي. موږ همدا اوس ګورو چې د اوکراین پر خلاف یې د پوځي اقدامات په ځواب کې پر روسیې باندې پراخه بندیزونه لګولي، چې دغه بندیزونه به د روسیې د انرژۍ پر سکتور او د دغه سکتور پر صنعتي کاروبار ژور اغیزه وکړي او تر دې دمه په دې اړه موږ روښانه تصویر نه وینو.
سید صادق امریکا غږ ته وویل چې د قطر د کوچني امارات نه هم غوښتل شوي دي اروپا ته د ایل این جی یا مایع شوي ګاز صادرات زیات کړي، خو نوموړی وایي چې قطر له چین، جاپان او جنوبي کوریا سره غټ غټ قراردادونه لاسلیک کړي دي او نشي کولای چې فسخ کړي.
درنو اوریدونکو، خیریه موسسو په اوکراین کې د بشري مرستو فعالیتونه په داسې حال کې ډېر کړي چې د روسیې د هوایي بمبارۍ له کبله د ملکي خلکو د اوسېدنې ځایونه او زیربناوې ړنګې سوې او د ملکیانو مرګ ژوبله هم ډېره سوې ده. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین د ژنیو څخه رپورټ رالېږلې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
د اوکراین حکومت وایي چې د روسیې په هوایي بمباریو کې سلګونه عام خلک وژل سوي دي او د 1400 څخه ډېر ټپي سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره اټکل کوي چې دا ارقام دقیق نه دي او چارواکي هم وایي چې دا غوښتل سارونکي په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې د بشل سوو او ټپي سوو کسانو دقیق شمیر معلوم کړي. د اوکراین په لویدیز شهر لفیف کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بجایي صندوق یو ویاند جیمز الډر وایي چې په شهر کې هر څه ګډوډ سوي او زرګونه کسان کوشش کوي چې د شهر څخه ووځي او کوم خوندي ځای ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو دا چارواکی وایي چې د ګډوډۍ له کبله هغوی نسي کولی چې په دقیق توګه ووایي چې د روسیې په هوایي بمباریو کې څومره کسان وژل سوي او یا ټپي سوي دي. هغه وایي:
We know that thousands and thousands are at risk and we know that more children
مش په دې خبرې یو چې زرګونه ماشومان د خطر سره مخ دي. کچې زه دا جګړه ونه دریږي لبد امرغه ډیر ماشومان به ووژل او یا ژوبل سي. په اوکراین کې وار د مخه لسګونه زره ماشومان په یتیم خانو کې پراته دي او ډېرې یې په غټو شارونو کې دي. په همدې شارونو روسیه هوایي بمباری کوي او د دې ماشومانو په اړه موږ ډېره ویره لرو. ښاغلی الډر وایي چې یونیسف د دواړو خواوو سره د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کار کوي. هغه وایي اداره یې پلان لري چې په ټول اوکراین کې د لسګونو زرو کسانو لپاره د مرستو بندوبست وکړي چې د خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې په پولنډ کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یې بیا استازي پلوما کوچی وای چې دا اداره د هغو ډیر شمیر کډوالو سره د مرستو لپاره چمتووالی نیسي چې شاید د اوکراین څخه گاونډي هیوادونو ته کړی شي.
We are seeing a need to provide assistance and vaccinations for COVID-19.
مېرمن کوچی وای یو شمیر کسان چې په هوایي بمباریو کې ټپي سوي علاج به وسی او په کډوالو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر هم په نظر کې نیول سوي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې تر اوسه د اوکراین څخه 2,200 کسان کډه سوي او نور هیوادونو ته تللي دي. د ادارې ویل دي چې یوازې د تیرې سه شنبې په ورځ 114,000 کسان د اوکراین څخه ووتل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د جنوري د میاشتې په 14 نیټه د حزب الله پورې مربوطو درو کسانو باندې چې د مالی په برخه کې اسانتیاوې برابرولې او د سفر کولو په یو شرکت باندې چې مرکز یې په لبنان کې د بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن په لیکل شوی وینا کې ویل موږ دغه اقدام د لبنان د خلکو سره پیوالی کړی دی چې د لبنان د اداري فساد او بې ثباتۍ په فعالیتونو سره امنیت او ملي حاکمیت د ګواښ سره مخامخ شوی دی. دغه درې کسانه چې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي عبدل دایب، علي محمد داوود، جهاد سلیم عالم د هغه تجارت چې دوی د بنسټ ډبره کېښودله د سفر او تورزم لپاره دارو اسلام دی. دغه بندیزونه د اجرایي فرمان 1-3-2-2-4 له مخې ولګول شو چې هدف یې ترورستان مشران او د ترورستي ډلو ماموران دي او هغه کسان دي چې د ترورستي آنو ملاتړ کوي یا د ترورزم اقدامات کوي. امریکا د جنوري د میاشتې په 28 نیټه په اضافي توګه د حزب الله پورې مربوط مالی اسانوونکي عدنان آیات، همدغه راز د اسانوونکي د بین المللي شبکې غړي او هغه شرکتونه چې د عادل دایب یاد پورې اړه لري چې په تجارت کې شریکان دي او د ورته صلاحیت له مخې ملګري حزب الله پانګوال دي د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. امریکا د 1990 کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د خارجي تورستي سازمان په حیث حزب الله د بندیزونو په لیست کې شامل کړی وو او د یو د پاسه د 2000 کال د اکتوبر د میاشتې په 10 نیټه د خاصې بین المللي ډلې په حیث د بندیزونو په لیست کې شامل شو. حزب الله چې په بیروت کې د 1993 کال د امریکا په مارین باندې د بامی حملو چې 241 امریکایي عسکر پکې وژل شوي وو، په 1994 کال کې په بونس آیرس کې د آمیا د یهودو د ټولنې د مرکز چې 15 تنه پکې وژل شوي وو، په سلګونو نور ټپیان شوي وو، او په 2015 کال کې د لبنان د پخواني صدراعظم رفیق حریری د قتل چې 22 تنه نور پکې وژل شوي او 2 شپږ زخمیان شوي وو، په شمول د نړۍ د خورا بدنامو تروریستي حملو مسؤول وو. د امریکا د خزانه وزارت د جنوري د میاشتې په 13 نیټه په یوه وینا کې وویل دغه بندیزونه د خزانه د وزارت دوامداره کوششونه څرګندوي چې د حزب الله دوامداره کوششونه هدف ګرځوي چې غواړي نړیوال مالي سکتور استثمار کړي او له بندیزونو نه وتښتي. لبنان چې یو وخت خیرازه هیواد و، اوس د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د نفوسو درېیمه برخه په فقر کې ژوند کوي. د تروریزم او مالي استخباراتو لپاره د خزانې د وزارت مرستیال برین نیلسن لیکي حزب الله ادعا کوي چې دا د لبنان د خلکو ملاتړ کوي، مګر په لبنان کې د نورو فاسدو کسانو په شان چې د خزانه وزارت د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی، حزب الله د توهین نه ډک ماجراجوی له تجارت نه ګټه لاسته راوړي او د پټو سیاسي معاملو نه داسې شتمني لاسته راوړي چې د لبنان خلکو هیڅ وخت نه دی لیدلې. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل حزب الله د لبنان د خلکو د ګټو په نسبت د خپلو ګټو د پرمختګ او د خپل حامی ایران سره ډیر اندېښمن دی. امریکا به اقداماتو ته دوام ورکړي چې د حزب الله خطرناک او د بې ثباتۍ فعالیت ګډوډ کړي.
تاسې د امریکا غږ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.